د سرحدي شخړې په اړه د څېړنې لپاره استول شوی هیئت د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ له یوې پټې معاملې پرده پورته کړې. نور موضوعات هم لرو، خو سمدستي پام وکړئ خبرونو ته چې رضوان مرادی وړاندې کوي.
د دفاع وزارت وایي د افغان پوځ د زړو درنو وسلو ټانکونو د ترمیم لپاره هڅې پیل کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په ګوشتې ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو د پاکستاني ځواکونو لخوا د نننۍ حملې پړې په کابل کې د پاکستان سفارت ته اعتراض کړی دی. او د خیبر پختونخوا په کرم ایجنسۍ کې نن د انتخاباتي کمپاین پر یو غونډه بمي حمله شوې چې لږ تر لږه پکې درې کسان مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع وزارت مسؤلان وایي د ملي امنیت شورا د هغې پریکړې عملي کېدو ته هڅې پیل کړې چې غوښتنه یې کړې وه د توپ او ټانک په ګډون د افغان پوځ ټولې زړې درنې وسلې په یو کال کې ترمیم شي. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل
روز قبل فیصله شد که یک را تانکای T-62 T-55
دیوی تیر او رس پریکرو شوه چی یو شمیر T-45 T-55 او T-25 تانکو را او یو شمیر B-21 ده ترمیم شی. منگ چیدن پیل کردی او زنی پرزی دی چی باید رواخ راونی ول شی. ده زارو اسلو ده ترمیم پریکر تیر روز ده افغانستان ده ملی امن چورا پا خپلا غنده که اکڑا غنده همدار از ده مالی وزارت ده دند اس پارلا چی ده اسلو ده ترمیم لپارا دفاع وزارت ته پلومری پڑاو که شپیته میلیونه ډالر بودیجه برابر کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په ګوشتې ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو د پاکستاني ځواکونو لخوا د نننۍ حملې پړې په کابل کې د پاکستان سفارت ته اعتراض کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د دې وزارت د لومړي سیاسي ریاست رئیس عزیز الدین احمدزاده د پاکستان سفارت له شارز افیرس نظر افریدي سره وکتل. د بهرنیو چارو وزارت مسؤلانو په دې جګړه کې افغان سرتیرو ته زیان نه دی اوښتی. له دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د ډیورند د کرښې په اوږدو کې د افغان او پاکستاني ځواکونو د نن ورځې وسلواله نښته د پاکستاني ځواکونو په غوښتنه پای ته ورسېده. د بغلان مسؤلان وایي د دې ولایت د دوشي او د بامیان ولایت د شیبر ولسوالۍ ترمنځ د 130 کیلومتره سړک د پخولو کار پیل شوی دی. د بغلان والی سلطان محمد عبادی ازادي راډیو ته وویل چې دغه سړک د 240 میلیونه ډالرو په لګښت جوړیږي. د بغلان ولایت مسؤلان وایي دغه سړک به خلکو ته پته ګراته کې اسانتیاوې برابرې کړي او تر څنګ به له قانونو څخه د ډبرو د سکرو د انتقال لپاره هم کار واخیستل شي. د خیبر پختونخوا په کرم ایجنسۍ کې نن د انتخاباتي کمپاین پر یوې غونډې بمي حمله وشوه چې لږ تر لږه پکې درې کسان مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. د کرم ایجنسۍ ډاکټرانو ویلي چې په دې برید کې 45 کسان ژوبل دي چې د څو تنو روغتیایي وضعیت نازک دی. له سیمې د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال وایي چې حمله د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت العلماء اسلام مذهبي ډلې په انتخاباتي غونډه وشوه. تر اوسه پورې چا د خیبر پختونخوا د نننۍ چاودنې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. په پاکستان کې د راتلونکې مې میاشتې ورسمې په عامو انتخاباتو پورې مربوط تاوتریخوالي کې تر اوسه څه د پاسه 60 کسان وشل شوي دي. د ملګرو ملتونو یو جیک پورټ څېړونکي وایي تر اوسه چې کوم شواهد او مدارک راټول شوي ترې څرګندېږي چې د سوریې یاغیانو کیمیاوي وسلې کارولې دي. د سوریې په اړه د ملګرو ملتونو د څېړونکو د خپلواک کمیسیون غړي کارلا دیل پونتی دا خبرې پرون له ایټالوي ژبې سویس ټلویزیون سره وکړې. د هغه په خبره له شواهدو او اعترافاتو داسې ښکاري چې په سوریه کې د یاغیانو لخوا سارین ډوله کیمیاوي ګاز کارول شوی دی. بل لور ته نن د ناټو سرمنشي په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه ویل دوی موږ په دې اړه چې چا به کیمیاوي وسلې کارولې وي تایید شوي او تثبیت شوي معلومات نه لرو، خو زه غواړم ټینګار وکړم چې په هر حال د کیمیاوي وسلو استعمال چې د هر چا لخوا وي له نړیوال قانون څخه سرغړونه ده او یقینا د ژورې اندېښنې وړ ده. د سوریې حکومت او وسلوال یغیان پر یو بل د کیمیاوي وسلو د کارولو تور نه لګوي. تاکل شوی ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سبا ته په مسکو کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره چې له روسیې دوه ورځنۍ کتنه کوي خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په توګه له ټاکل کېدو وروسته دا روسیې ته د جان کیری لومړنی سفر دی. جان کیری په داسې حال کې له روسي مقاماتو سره د خبرو لپاره مسکو ته روان شوی چې د سوریې د شخړې د بهرنیانو لخوا په فرزندۍ د روسي ماشومانو د نیولو او ځینو مسئلو پر سر واشنګټن او مسکو له یو بل سره اختلافات لري. د چین ولسمشر نن په پیکینګ کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره چې له چین کتنه کوي خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم له چینی مقاماتو سره د کتنې لپاره دغه هیواد ته رسېدلی دی. محمود عباس ویلي دا یو ښه فرصت دی چې چینایي مشران د اسرائیل او فلسطیني ادارې دریځونه له نږدې واوري. او د بنگلاديش په مرکز ډاکا کې نن د پولیسو سخت دریځو اسلام پالو ترمنځ خونړۍ نښتې وشوې. امنیتي ځواکونو د لسګونو زرو کسانو د خوراول لپاره اوښکې بهونکی ګاز او ربړي مرمۍ استعمال کړې. رپورټونه وایي چې تر دې دمه په دې شخړو کې د دوو پولیسو په ګډون اته کسان وشل شوي دي.
د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبري مجله اوري. د دې خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. د ننګرهار ولایت ګوشتي ولسوالۍ ته د افغانستان او پاکستان د سرحدي شخړې په اړه د څېړنې لپاره استول شوی هیئت د افغانستان او پاکستان ترمنځ له یوې پټې معاملې پرده پورته کوي. ایسف وایي چې د افغانستان او پاکستان کړکیچ باید د ملګرو ملتونو له لارې حل شي. له بلې خوا د ننګرهار چارواکي خبرداری ورکوي چې که پاکستان د دې شخړې د حل لپاره خبرو ته کینني نو دوی به د خپل هیواد دفاع په وسله وکړي.
من به ډیپلوماټیک اړیکې مرکزی حکومت کوی تعقیبی او سره څنګه یو مسله خواوی د خپل ملک دفاع په خاطر او ملت د خپل مسله خواوی د حمایت په خاطر مده دوست.
په نورو موضوعاتو کې د پلچرخي زندان لسګونه بندیانو د نه خوړو احتساب کړی او په پاکستان کې چې انتخاباتو ته تیاری روان دي د مولانا فضل الرحمن د جمعیت اسلامي ډلې د یو کاندید پر کمپاین بمی حمله سخته مرګ ژوبله اړولې ده. نور موضوعات هم لرو، را سره اوسئ. د افغانستان د دفاع وزارت د ولسی جرګې د ځینو غړو هغه اداوی رد کړی دی چې ګنې څو کاله مخکې د افغانستان حکومت له پاکستان سره په سرحد پورې د اړوندو ځینو مسایلو په اړه یو پټه معاهده لاسلیک کړي. خو د ولسی جرګې یو تحقیقاتي پلاوی چې په دې وروستیو کې د ننګرهار ولایت ګوشتي ولسوالۍ ته سفر کړی وای، دا معاهده د دفاع د پخواني وزیر عبدالرحیم وردګ او د بهرنیو ځواکونو د پخواني قومندان جنرال مکرستال لخوا په تورخم کې له پاکستان سره شوې. د ولسی جرګې غړو د دې معاهده د جزئیاتو په اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبريال محمد قاسم سلامل پر راپور کې واوري.
د ګوشتي په سرحدي سیمه کې د تحقیق لپاره لیږل شوی پلاوی وای د سیاسنادي مونډلې چې شي افغان حکومت له پاکستان سره د سرحد اړوندو مسایلو په اړه یو پټه معاهده لاسلیک کړې ده، خو د دفاع وزارت د غېدا بیا اساسه بولی. د دفاع وزارت ویاند جنرال ظاهر عظیمی د دوشنبه پر ورځ په خبري کانفرنس کې د یو پښتنې په ځواب کې ویل چې هیڅ کومه معاهده نه ده سوی.
هیڅ ډول توافقنامه د هیڅ چاله خوا نه ده سوی. زموږ غوښتنه له هغه چا څخه چې دا خبره کړې دا په دې اړه کوم اسناد لري وړاندې دی کې دا کومې ستونزې چې د ډیورن پر کرښه رامنځته شوي د هغه وخت چې موږ پوځ نه درلودې او کافي سرحدي پولیس مو نه درلودل.
پولیس سرحدي کافي نه داشتین درو زمون به وجود آمده.
د سرحد پاړوندو مسایلو له پاکستان سره د پټي معاهده اعداد د ولسی جرګې هغه پلاوی راپور کړ چې په دې وروستیو کې د ننګرهار ګوشتي ولسوالۍ ته سفر کړی و. د دوشنبه پر ورځ د دې پلاوی مشر محمد نعیم حمیدزی لالی د دې معاهده په اړه جزئیات ورنکړل، خو ویل چې دا معاهده د پخواني دفاع وزیر عبدالرحیم وردګ او د ناتو د پخواني عمومي قومندان جنرال مکرستال تر نظر لاندې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو لخوا سوي ده. نوموړي ویل چې جمهور رئیس باید په دې اړه ولسی جرګې ته معلومات ورکړي.
اړوند چارواکو او د مسله قواو سرسري قومندان باید د هغه پروتوکول په اکله معلومات وړاندې کړي چې د مایکرستال تر نظارت لاندې امضا شوی دی. د درو قواو په راس کې خپل رساب جمهور دی چې هغه باید په دې اکله باندې خپل رساب جمهور معلومات ولسی جرګې ته ورکړي چې دا آیا دا په څاک له باندې آیا دا د تروریزم د پاره و چې په سرحد کې ځپل کیږي که آیا دا په دې کې نورې خبرې دي دا معلومات د ولسی جرګې ته ورکول شي.
نوموړي دغه ورځ په ولسي جرګې کې د ننګرهار د خلکو استازي فریدون خان مومند په حواله ویل چې د قرارداد په 1320 لمریز کال کې د دواړو لورو ترمنځ لاسلیک شوی دی. ښاغلی لالی د خپل خبرو په دوام ویل چې د معلوماتو له مخې د سرحدي پولیسو د څلورم کنډ قمندان هم له پاکستاني جنرالانو سره میلمستیاوې درلودې چې په وینا یې باید په دې اړه هم ولسي جرګې ته معلومات ورکړل شي. د ولسي جرګې د پلاوي د راپور له مخې پاکستاني سرحدي ځواکونه په ګوشتي ولسوالۍ کې 15 کیلومتره وړاندې شوی دي. د پلاوي په سیمه کې د میشت مومند قومونو له مشرانو سره تر لیدو وروسته راپور ورکوي چې پاکستاني سرحدي ځواکونو له لسو کلونو را په دې خوا د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي وه، خو په وینا یې له مرکزي حکومت سره تر بیا تماسونو وروسته بیا هم په دې برخه کې جدي اقدام نه دی سوی.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت د دفاع وزارت هغه راپور نه رد کړی دی چې وایي د افغانستان حکومت د پاکستان له حکومت سره د سرحدي مسایلو په اړه پټه معامله یا پټ تړون څو کاله مخکې لاسلیک کړی. قدرمن اوریدونکو، په ګوشتي ولسوالۍ کې د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو د نښتې او د افغانستان او پاکستان د سرحدي کړکیچ په اړه د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، را سره اوسئ.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
د ننګرهار والی، د مشرانو جرګې رئیس او د ولسی جرګې ځینو غړو نن د ګوشتې له جګړې وروسته په جلال آباد کې په یو خبري کانفرنس کې له پاکستانی چارواکو وغوښتل چې د افغانستان او پاکستان روانه سرحدي شخړه د خبرو له لارې حل کړي. دوی پاکستانی چارواکو ته خبرداری ورکړ چې که د خبرو لارې غوره نه کړي نو دوی به په هر قیمت د خپل خاورې دفاع وکړي. له ننګرهار د ازادي راډیو خبريال شاه محمود شینواری په دې اړه نور حال راکوي.
د ننګرهار والی ګل اغا شرزی او د ملي شورا یو شمیر غړو په ګډه د ننګرهار ولایت په شاهي ماڼۍ کې د ګوشتې د مسلې په اړه په جوړې شوې غونډه کې وړاندیز وکړ چې یا د مسلې د پاکستان د خبرو لارې اواره کړي. دوی وایي که بیا هم پر اتلونکي کې پاکستان د افغانستان پر خاوره د تیری هڅې وکړي نو پر وړاندې هر ډول قرباني ته چمتو دي. والی ګل اغا شرزی وویل چې نننۍ نښته هم پاکستانی ځواکونو پیل کړې ده. نوموړي وویل چې تېره ورځ ورته رپورټونه راغلل چې پاکستان د بیا ځل لپاره په ګوشتې ولسوالۍ کې د دروازې او تاسیساتو د جوړېدو کار پیل کړی. د والی په خبره په هماغه محل یې په ننګرهار کې د پاکستان له قونسل څخه د کار د بندیدو غوښتنه وکړه، ولی هغوی هیڅ ارزښت ورنه کړ.
بدبختانه بیا هم دوی پرون کار ته دوام ورکړي او نن سهار یې بیا کار ته ورکړي، بیا مو هم خبر دوی ته دروازه مه جوړوي. خو دوی په ډېر سپین سترګي سره زموږ دا خبرې ونه منلې، څو جګړه وموښتله او د جګړې په حساب تاسو خبر لرئ چې پر لس بجې او پنځه ویشت دقیقې باندې جګړه پای ته ورسېدله.
په دغه خبری غونډه کې د ملي شورا یو شمیر غړو او د ننګرهار د ولسونو قومي مخورو هم برخه اخیستې وه. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار وویل چې دوی به هڅه وکړي چې یاد شخړه د خبرو له لارې اواره شي، خو که بیا هم پاکستان دا ډول حرکتونه پیل کړي نو ټول ولسونه دې ته چمتو دي چې د سر په قیمت د خپلې خاورې دفاع وکړي.
اول موږ د یو مسلمان ملت په صفت د دوی نه خواهش کوو چې هغه نه منل شوې ډیورنډ کرخه چې د افغانستان د خلکو په زړونو پرته ده، هغه اصول چې د دوی سره د سوونو کلونو را په دې خوا پراته دي، یا د دوی د ازادۍ نه وروسته چې تقریبا اویا کاله یا څه کم اویا کاله کېږي پراته دي، هغوی ته احترام وکړي. د افغانستان مرکزی حکومت کابل او د پاکستان مرکزی حکومت اسلام آباد په دې غور وکړي. که د غور نه پرته د جنگ خبرې موږ به ډیپلوماتیک اړیکې مرکزی حکومت ته خپلو ډیپلوماتانو ته تعقیبوي او ورسره څنګه یو مصالح قواوې د خپل ملک نه دفاع په خاطر او ملت د خپل مصالح قواوو د حمایت په خاطر مده دوست.
په ګوشتې ولسوالۍ کې دغه نښته چې نن سهار پیل شوې وه شاوخوا لس بجې پای ته ورسېده چې له سیمې نه د ترلاسه شوو رپورټونو له مخې په دې جګړې کې د پاکستان دوه سرحدي پوستې او څلور ټانګونه له منځه تللي او په پوستو کې ګڼ شمېر پاکستاني ملیشو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو کره شمېره یې نه ده معلومه. که څه هم د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې په دې جګړه کې ورته زیان نه دی اوښتی، خو د سیمې اوسېدونکی ګل احمد وایي چې درې سرحدي پولیس هم زخمیان شوي دي.
په همدې حال کې په افغانستان کې ډیر نړیوال ځواکونه وایي چې افغانستان او پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د ګوشتې په سیمه کې وروستی کړکیچ ملګرو ملتونو ته راجع کولای شي. د ایساف ویاند نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی د کړکیچ په سیمه کې د تاسیساتو په جوړولو کې هیڅ ونډه نه لري. ایساف په داسې حال کې ملګرو ملتونو ته د دې موضوع د راجع کولو خبره کوي چې نن هم افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو په ګوشتې ولسوالۍ کې د پاکستان لخوا د نویو جوړو شویو تاسیساتو پر سر لنډه جګړه وکړه. د موضوع تفصیل له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال اسدالله لودین په راپور کې.
په افغانستان کې مشت ایساف ځواکونه وایي چې د ګوشتې په ولسوالۍ کې د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ راپورته شوې لانجه باید له سیاسي لارې حل شي او دواړه هیوادونه باید دا موقع له لاسه ورنه کړي. د دې ځواکونو ویان جنرال ګونټر کټس د دوشمې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ خوندي سرحد غواړي او هڅه به وکړي چې د دغو هیوادونو ترمنځ د باور فضا پیاوړې کړي. جنرال کټس وایي دوی نشي کولی په مستقیمه توګه له پاکستاني پوځیانو سره د ګوشتې په مسله کې ځان مخامخ کړي، خو زیاتوي چې د درې اړخیز کمیسیون له لارې هڅې روانې دي. نوموړي همداراز وویل چې پاکستان او افغانستان په خپله دغه مسله ملګرو ملتونو ته هم راجع کولی شي.
تاسو ټول پوهیږئ چې د ایساف ماموریت په افغانستان پورې محدود دی. که کومه پیښه کېږي، دواړه لوري د دې موقع لري چې دا مسله نړیوالې ټولنې ته راجع کړي، ملګرو ملتونو ته یې راجع کړي، او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا داسې لارې چارې لري چې څرنګه له دارنګه پیښو سره څه وکړي.
په تېرو شپږو ورځو کې دوه ځله د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ په ګوشتې ولسوالۍ کې د پاکستان لخوا د جوړو شویو تاسیساتو په اړه وسله واله جګړه شوې. لومړۍ جګړه د تېرې چهارشنبې په ماښام د دواړو لوریو ترمنځ وشوه، چې په ترڅ کې یو افغان سرحدي عسکر ووژل شو او څلور نور ټپیان شول. د دوشنبې په سهار یو ځل بیا د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ په داسې حال کې جګړه پیل شوه چې د چارواکو په خبره پاکستاني لوري غوښتل بیرته خپل تاسیسات ونیسي. افغان حکومت له دې وړاندې ویلي وو چې دغه تاسیسات د ایساف ځواکونو لخوا پاکستاني لوري ته سپارل شوي دي، خو ایساف دغه ادعاوې رد کړې. د ایساف فیان ګونټر کارتس وایي دوی د امنیتي انتقال په بهیر کې د ځینو سرحدي ولسوالیو تاسیسات خالي کړي، خو په خبره یې دا حقیقت نه لري چې ګواکې دوی د دغه تاسیسات پاکستاني پوځ ته سپارلي وي.
په وروستیو میاشتو یا اونیو کې د انتقال د پروسې په جریان کې، کله چې په سرحدي ولسوالیو کې امنیت انتقالي ده، موږ ځینې تاسیسات پرېښودل. خو دا خبره غلطه ده چې موږ د کومه پوسته د پاکستان لوري ته ورکړي وي. زه پوهیږم چې یو داسې سوء تفاهم شوی ده چې ځینې پوستې پاکستان ته سپارل شوي دي، چې زه په څرګنده توګه ردولی شم.
د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ د جګړو ته په کتو داسې ښکاري چې دا مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خرابې شوې دي. له دې وړاندې هم داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې پاکستان په ځینو ځایونو کې د ډیورنډ له کرښې څخه دا خوا راغلی، خو دا لومړی ځل دی چې افغان ځواکونه له پاکستاني پوځ سره مخامخ جګړه کوي. بلخوا ولسمشر حامد کرزي ویلي پاکستان د دې لپاره په سرحد کې ستونزې پیدا کوي چې افغانان د ډیورنډ کرښې په رسمیت پیژندو ته مجبور کړي، خو د ده په خبره دا کار به هیڅکله هم ونه شي. اسدالله لودین، آزادي راډیو، کابل.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روان سرحدي کړکېچ په اړه د ناټو دریس. د کابل په شمال کې نن سلګونو کسانو د پاکستان پر خلاف او د افغان ځواکونو په ملاتړ مظاهره وکړه او یو اعتراضي غونډه یې جوړه کړه. د کودامن اوسیدونکو د پاکستان او افغانستان پاکستان د افغانستان په وړاندې په دوه مخي سیاست تورن کړ او نړیوالې ټولنې ته یې هم شکایت وکړ چې د دوه هیوادونو ترمنځ د ستونزو د حل په برخه کې همکاري نه کوي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو خبریاله ناجیه سپیرا کوي.
د کابل شمالي ولسوالۍ څخه د غوړ ټول شوی او سلګونو خلکو نن د پاکستان پر ضد او د افغان ملي پوز په ملاتړ شعارونه ورکړل. په دې غونډه کې یو شمیر دولتي چارواکو د ملي شورا استازو او د کابل شمالي ولسوالۍ څخه راټول شویو ځوانانو د پاکستان لخوا د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې ورسته حمله د افغانستان پر خوري د پاکستان اتیری وباله. د غونډه د کوټمن د ټولنیز شورا لخوا وربلل شوې و. د دې شورا منشي او ویان عبدالرحیم راشد د غونډې پریکړه لیک ولس چې په یوې برخه کې راغلي:
موږ د پاکستان د لاسوهنو د بندېدو غوښتنه کوو چې په افغانستان او سیمه کې د بې ثباتۍ لامل دی. له نړیوالې ټولنې څخه په جدي توګه غوښتنه کوو چې د پاکستان او په ځانګړې توګه د دې هیواد پر پوځ فشار راولي تر څو د افغانستان په چارو کې له لاسوهنو پر شا شي.
دغه غونډه په داسې حال کې کېږي چې نن سهار یو ځل بیا پاکستاني سرتیري او افغان سرحدی پولیس په ګوشتي ولسوالۍ کې نښته وکړه. امنیتي چارواکي وایي په دې نښته کې افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. تېره اونۍ هم په ورته یوې نښته کې د افغانستان یو سرحدي پولیس ووژل شو او درې نور ټپیان شول. له دې نښته وروسته د کابل په ګډون په خوست او ننګرهار کې هم یو شمېر خلکو د پاکستان پر ضد مظاهرې وکړې. په کابل کې د دوشنبې د ورځې په غونډه کې ځوانانو د دې چمتووالی وښود چې له خپلې خاورې د ساتلو لپاره حاضر د چې د ډیورن کرخې ته ورشي. دوه تن ځوانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
ما یک سنیان که زنده باشیم
موش که یو سنیه هم ژوندی یو او یو څاڅکی وینول رو نو پر خپل خاور به ورکو هیڅ کله به پردیته په خپل خاور کې د ننوتلو اجازه ورنکو له دولت څخه موږ غوښتم دا چې باید افغانستان له سرحدونو څخه دفاع وکړي
اما به می خاطر ګردمن بین
موږ د همدې لپاره راغوم چې ویو چې خپل ملاتړ له افغانستان څخه اعلان کو موږ د خپل ملت او افغان سرتیرو څخه ملاتړ کوو موږ اعلان کو چې له افغانستان سره یو او نه غواړو چې زموږ حق تر پښو لاندې شي
حق مو پایمال شي
د دغه مظاهره ګډونوال په یو خله پاکستان د افغانستان په کورنۍ چارو کې په مداخله او په افغانستان کې په روانو بې ثباتۍ یو کې خېل وګڼه بلخوا پاکستان ویلي چې د ګوشتي ولسوالۍ په امتداد کې د ډیورن پر کرخه ورستي تاسیسات د دې لپاره جوړ کړي چې پر کرخه د غیر قانوني خلکو د تګ راتګ مخه ونیسي
خبري مجله اوري
زموږ حقله ازادي راډیو اوري د کابل د پلچرخي زندان یو شمیر بندیانو د نه خوړو احتساب کړی دوی شکایت لري چې په زندان کې دننه مخدر مواد په اسانه پلورل کیږي او یو شمیر بندیان اوس په مخدرو موادو روږدي شوي دوی هم درز وایي د ولسمشر د تخفیف فرمانونه په سم او عادلانه ډول نه دی پلی شوي د محبس چارواکي تاییدوي چې کله ناکله د پلچرخي زندان ته مخدر مواد وړل کیږي خو دوی د مخنیوي هڅې کوي په دې اړه نور تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبريال ابراهیم ساپی په راپور کې واوري
لاسور از راهیس د کابل د سرخی پله په زندان کې لاسګونه بندیانو د نه خوړل احتساب پیل کړی دی دوی وایي چې په زندان کې د مخدره موادو د موجودیت لامل پر دې موادو د روغدو زندانیانو شمیر ورځ تر بلې ډیریږي دوی همدارنګه ادعا لري چې په زندان کې د ولسمشر د تخفیف فرمانونه په سم او عادلانه توګه نه دی پلی شوی ویل کیږي چې زندانیانو یاد احتساب په سلورم بلاک کې پیل کړی دی د دې بلاک دوه تنو په تلیفون له ازادي راډیو سره په دې اړه وویل
زه پولیسرخی زندان کې سلورم بلاک کې ما د لغمان یم او دلته کې د مورز چې د خلکو احتساب کړ کم دم خلک راشي د پورټریان جوړ شي چې دروازه ورته د اسکر خلاصي ار د تزي راځي پورټ راخي د خلکو د غلاګانې کې پی سي بي راکې پورټ بیا او متاسفانه فرمان د 800 احیاک نفر هم د فرمان نه می تمام شونه مستفا کرد د فرمان او ما کسای د انج جوانو خوب خوب جوان می راي د انج بندي می شه خوب سالم هیڅ عمل نه داره په زندان کې می یک سال شش متیر میکنه انج مدری میشه عملی میشه محتاط میشه
لدی وړاندې هم د سرخی پله بندیانو انتقاد کړی و چې د بندیانو د عفو او تخفیف هغه فرمانونه چې ولسمشر صادروي په عادلانه او سم توګه نه تطبیق کیږي اوس مهال نږدې وزره بندیان د کابل په سرخی پله زندان کې د بند شپې ورځې تیروي بل خو د افغانستان د محبسونو عمومي ریاست وایي چې د زندانیانو د تخفیف او عفو وروستي فرمان ځینې استثنایي موارد درلودل چې له مخې یو شمېر زندانیان ترې ګټه نه شي اخیستلی د محابس او توقیف خانو عمومي رئیس جنرال امیر محمد جمشید له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د امکاناتو د نشوالي له امله ځینې وخت نشایي مواد د سرخی پله زندان ته وړل کیږي هغه وویل چې په دې کار کې د زندان کارکوونکي هم لاس لري خو تر ډېره د زندانیان د پیوازان لخوا زندان ته وړل کیږي
معتادین خو له بهره راځي او دلته په زندان کې هم ښایي ځینې زندانیان روږدي شي نو معتاد کسان چې زندان ته راوستل کیږي نو تبه نور هم ترې متاثره کیږي موږ یې د مخنیوي لپاره ډېرې هڅې کوو خو پرمختللي وسایل نه لرو حتی ځینې ښځې په خپل محرم ځای کې مواد تیروي نو موږ ورسره څه وکړو ستونزې لرو پرمختللي وسایل چې هر څه کشف کولی شي نه لرو سپي ته د تلاشۍ لپاره اجازه نه ورکول کیږي شنه نشته اکسرې نشته ستونزې لرو تبن مواد تیریږي
خاغل جمشید وای چې دغه ستونزې له دولتي چارواکو او بهرنیو سره هم مطرح کړي ولی تر اوسه یې ورته پاملرنه نه ده شوې هغه زیاته کړه چې دوی د نورو ستونزو ترڅنګ د زندانیانو په تداوي کې هم ستونزې لري
د ازادۍ راډیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري د افغانستان دفاع وزارت وایي دوی چمتو دي چې ځینې پخوانۍ او له کاره وتلې وسلې بیرته جوړې کړي او د هیواد ملي پوځ ته وسپاري د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی نن په کابل کې خبريالانو ته ویل دوی د زړو وسلو د بیا جوړولو په اړه یو څیړنه هم پیل کړې ده د ازادي راډیو خبريال اسدالله لودین په دې اړه نور تفصیل لري
د دفاع وزارت چارواکي تمه لري چې د زړو وسلو له ترمیم سره به د افغانستان د ملي اردو د درنو وسلو د کمښت ستونزه تر یو حده راکمه کړي. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمي وایي دغه اقدام د دې لپاره کوي چې افغان پوځ دې ډول وسلو ته ډېره اړتیا لري. جنرال اعظمي د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د زړو وسلو د جوړولو لپاره ځینې پرزې او وسایل ضروري دي او د دې لپاره د مالیې وزارت $80 میلیونه ورکوي.
پریکړه وشوه چې یو شمېر ټی دو شپېته ټی پنځه پنځوس او ټی څلور پنځوس ټانکونه ترمیم سي. پر دې سربېره د یو شمېر بی ایم یوویشت بی ایم دولس او بی ایم پی د جوړولو پریکړه هم وسوه. موږ سر له نن څخه یو بررسي پیل کړه. د دې وسلو جوړول به وکولی سي د افغان ځواکونو ستونزه تر ډېره حده راکمه
کړي. عظیمي زیاته کړه چې تر اوسه یې څه باندې زر بېلابېل ډوله توپونه او څه باندې څلور زره بېلابېل ډوله له کاره وتلې ماشیندارې له سره جوړې کړي او دا مهال د هېواد ملي پوځ ګټه ورڅخه اخلي. دفاع وزارت ته د زړو توپونو او زړو ټانکونو د جوړولو امر د یکشنبه په ورځ د ملي امنیت شورا په غونډه کې د ولسمشر حامد کرزي لخوا وشو. له تېرو څو کلونو راهیسې د هوایي ځواک او درنو وسلو کمښت د افغان پوځ له عمده ستونزو څخه ګڼل کېږي. بلخوا ځینې پوځي کارپوهان د زړو وسلو جوړول هغومره ګټور نه بولي لکه څومره یې چې افغان حکومت تمه لري. جنرال عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل د زړو وسلو جوړول د نویو وسلو د اخیستلو په پرتله ډېر لګښت لري، خو وایي بیا هم له نیسته ښې دي. افغان حکومت په بیا بیا له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه امریکا څخه د درنو وسلو او هوایي ځواک غوښتنه کړې، خو د حکومت د اقدام ته په کتو داسې ښکاري چې تر اوسه یې غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړل شوی. بلخوا ویل کېږي هغه درنې وسلې چې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل له وخته په وسلتونونو کې پاتې دي ډېرې زړې شوي او له شلو کلونو څخه زیات وخت پرې اوښتی. خو افغان چارواکي وایي د بیا جوړولو لپاره غوره شوې زړې وسلې سره له دې چې د پخواني پوځ دي خو په وسلتونونو کې خوندي پاتې شوي.
و هم اوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د ځینو زړو وسلو د ترمیم چارې پیل کړي دي. د دفاع وزارت ته د زړو وسلو د ترمیم دنده د ملي امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې وسپارل شوه چې د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ جوړه شوې وه. په غونډه کې د ملي دفاع وزارت ته دنده وسپارل شوه چې د توپونو او ټانکونو په ګډون د افغانستان د پاوځ زړې وسلې د یو کال په موده کې ترمیم کړي. د جمهور ریاست انټرنیټ پاڼې په دې ډله کې ټی دوه شپېته ټی پنځه پنځوس ټی څلور پنځوس ټانکونه او همداراز بی ایم پی یو او بی ایم پی دوه محاربوي ماشینونه د مثال په توګه یاد کړي دي. د ملي امنیت شورا پرونۍ غونډې همداراز د مالیې وزارت ته هم دنده وسپارله چې د دې وسلو د ترمیم لپاره دفاع وزارت ته په لومړي پړاو کې شپېته میلیونه ډالره بودیجه بیله کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کرمې په قبایلي سیمه کې نن د یو کاندید د کمپاین پر غونډه چاودنه وشوه. د مولانا فضل الرحمن د جمعیت علماء اسلام د ډلې مقامات او ازادۍ راډیو ته وویل په دې بمی حمله کې د دوی یو کاندید په نښه شوی و چې څه باندې شپېتو تنو ته مرګ ژوبله واوښته. د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان انګار او په دې اړه تفصیل.
په کورمه قبایلی سیمه کې د جمعیت علماء اسلام مذهبي ګوند په یو غونډه کې بمی چاودنې لږ تر لږه 15 تنه وژلي او نږدې 50 نورې ټپیان کړي دي. له سیمې د ترلاسه شویو راپورونو له مخې چاودنه نن دوشنبه تر ماسپښین وروسته د منځنۍ کورمې په سیواک نومي سیمه کې د انتخاباتي سیالیو په لړ کې د دې ګوند د مخکښ کاندید منیر اورکزي په غونډه کې وشوه. ځایي امنیتي مقاماتو پیښه تایید کړې خو له نورو جزئیاتو یې ډډه وکړه. بلخوا د دې ګوند صوبایي ویان مولانا عبدالجلیل جان په تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې منیر اورکزی ترې روغ وتلی خو پلویانو ته یې درنه مرګ ژوبله وښتی.
سیواک مدرسه کې د جمعیت علماء اسلام د 37 کانډیډیټس مشترکه جلسه وه. د جلسې اختتام باندې یو ریموټ کنټرول بم خلاص شوی دی. په هغه کې زمونږ کانډیډیټس دواړه الحمدلله محفوظ دي، لیکن زمونږ سره ملګري پکې شهیدان شوي دي.
منیر اورکزی د 2008 میلادي کال په انتخاباتو کې د آزاد کاندید په توګه له دغې سیمې ولسي جرګې ته لار موندلې وه. هغه د حکومت په وروستیو ورځو کې له مولانا فضل الرحمن سره ملګری او رسمن د هغه په ګوند کې شامل شو. دا انتخاباتي سیالیو د پایل رئیس د ځینی ګوندونو پر مشرانو غونډو او دفترونو د وسلوالو طالبانو حملو زور اخیستی، خو دا لومړی ځل دی چې د جمعیت علما اسلام مذهبي ډلې پر غونډه دغه ډول حمله کیږي. مولانا عبدالجلیل جان د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دا چاودنه به هم د طالبانو لخوا شوې وي که څنګه، ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو طرف نه مونږ ته هیڅ تریټ نه و، نہ بل چا طرف نہ مونږ کړډو نہ مونږ دا وای چې دا کار طالبانو بکړی وی ورته دا الته مقامی خلکو کی دشمنیان هم کړی شي او کړي چې دا بل چا لپاره خلک راغلی وی او بل چا لپاره خپل لپاره خلک راغلی وی دا واقع پیښ شوی وی دا هر یو قسم کی اثرای کړی شي.
مولانا جلیل جان ځای دولتي مسولین په بیغوري تورن کړل او ویل چې د غونډې د امنیت ساتلو په لړ کې هیڅ اقدامات نه وکړي.
قدر من اوریدون کو ل دی راپور سره د دې مزګرنې خبری مجله پای ته ورسیدو. خو یو بل نیم ساعت خبرونه هم د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو تر پای پاتې د چ سلطان محمد سرورې تاسو وړاندې کوي.
تکل صاحب تشکر از شما. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در حالی که وزارت داخله افغانستان میگوید درگیری که صبح امروز در ولسوالی گوشه نگرهار میان قوای افغان و پاکستانی آغاز شد بنابر تقاضای پاکستان متوقف گردید، وزارت دفاع افغانستان گزارش های را رد میکند که گویا مقامات پیشین این وزارت معاهده ای را به گونه پنهانی در مسائل مربوط به سرحدی با پاکستان امضا کردند. و در این حال شمار از اهالی شمال کابل در برابر درگیری های اخیر و جنگ اخیر در سرحدات افغانستان در مقابل پاکستان اعتراض کرده یک گردهمویی وسیع را تشکیل داده بودند. دوستان عزیز، گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در مجله خبری شامگاهی امروز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم زرغونه منگل.
بررسی ها در خصوص تصمیم شورای امنیت ملی جهت ترمیم مجدد تجهیزات کهنه آغاز شده است. وزارت خارجه افغانستان در مورد حمله امروزی قوای پاکستانی در ولسوالی گوشته ننگرهار بر سفارت پاکستان در کابل اعتراض کرده است. و انفجار یک بم در کرم ایجنسی پاکستان امروز ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت. وزارت دفاع افغانستان میگوید بررسی‌ها در خصوص عملی شدن تصمیم اخیر شورای امنیت ملی افغانستان جهت ترمیم مجدد سلاح‌های کهنه آغاز شده است. جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی این وزارت، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت:
روز قبل فیصله شد که یک تعداد تانک‌های T-62، T-55 و T-54 و همچنین یک تعداد BM-21 ها ترمیم بشه. ما از امروز کار یک بررسی خود آغاز کردیم، چون اکثر پرزجاتی که ضرورت دارن اینا باید خریداری بشه.
در اجلاس دیروز شورای امنیت ملی افغانستان به یک هیئت خاص وظیفه سپرده شد تا تجهیزات کهنه نظامی به شمول تانک ها و توپ ها را به هدف استفاده مجدد ترمیم کند. وزارت خارجه افغانستان در مورد حمله امروزی نظامیان پاکستانی در ولسوالی گوشته ننگرهار بر سفارت پاکستان در کابل اعتراض کرد. دفتر مطبوعاتی این وزارت گفته است در این رابطه عزیز الدین احمد زاده، رئیس شعبه سیاسی این وزارت، با نظر افریدی، چارج دفتر پاکستان در کابل صحبت کرده است. آقای احمدزاده گفته است که در صورت تداوم این حملات و برنداشتن تأسیسات نظامی در ولسوالی گوشته ننگرهار و دیگر ساحات، از سوی پاکستان مسئولیت هر گونه عواقب این کار به دوش پاکستان خواهد بود. از سوی دیگر وزارت داخله افغانستان گفته است درگیری میان نیروهای افغان و نظامیان پاکستانی در ولسوالی گوشته ننگرهار پایان یافته است. از سوی دیگر نیروهای کمک به امنیت ISAF در کابل میگویند که افغانستان و پاکستان می توانند که معضله موجود را با سازمان ملل متحد در میان بگذارند. بانک جهانی 100 میلیون دلار را به حکومت افغانستان کمک می کند. قرارداد این پول امروز دوشنبه میان وزیر مالیه افغانستان و نماینده بانک جهانی در کابل به امضا رسید. بخش اعظم این پول در سکتور صحت و افزایش خدمات صحی در کشور به مصرف خواهد رسید. سریا دلیل، وزیر صحت عامه افغانستان، هنگام امضای این قرارداد گفت:
که شامل تداوم خدمات صحی اساسی و شفاخانه ها است، شامل پرسنل، آموزش پرسنل و شمول قابله های محلی، نرس های محلی، ادویه، معاش پرسنل، خدمات واکسین، خدمات تغذیه و در مجموع خدمات صحی اساسی و خدمات در شفاخانه های ولایتی است.
وزارت مالیه افغانستان میگوید که از سال 2003 میلادی تا حال کمک بانک جهانی به سکتور صحت این کشور به بیش از 300 میلیون دلار رسیده است. و خبر آخر داخلی که ریاست امنیت ملی افغانستان از دستگیری 9 تروریست به شمول یک تبع پاکستانی در ولایت ننگرهار خبر داده است. انفجار یک بم در کرم ایجنسی پاکستان امروز حداقل 15 کشته و حدود 50 زخمی به جا گذاشت. دکتران محلی گفتند تعداد از زخمی ها در حالت وخیم صحی قرار دارند. بر اساس گزارش رادیو مشال، هدف این حمله کمپاین انتخاباتی جمعیت العلمای پاکستان مربوط به مولانا فضل الرحمن بود که از حامیان طالبان می باشد. کسی تا حال مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه فردا با جان کری وزیر خارجه آمریکا که برای دیدار دو روزه وارد مسکو می شود ملاقات کند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز این مسئله را اعلان کرد. این اولین دیدار جان کری از روسیه به حیث وزیر خارجه آمریکا است. نیروهای چین و هند از منطقه مورد نزاع سرحدی در نزدیک کوههای هیمالیا عقب نشینی نموده و به بنبست 3 هفته‌ای میان دو کشور خاتمه دادند. مقامات هندی گفتند که دو طرف دیروز یک شنبه به توافق در مورد عقب نشینی قوایشان دست یافتند. شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین امروز در پکینگ با محمود عباس رئیس اداره فلسطین ملاقات کرد. این دیدار فقط چند روز قبل از آن صورت می گیرد که قرار است صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو از پکینگ به زودی دیدار داشته باشد. و خبر آخر که یک محقق ارشد ملل متحد می گوید شواهد در دست دارند که نشان می دهند که ملیشه های سوریه از اسلحه کیمیاوی استفاده نمودند. کارلا دل پونته عضو کمیسیون مستقل تحقیقات ملل متحد از حالات سوریه این موضوع را دیروز به یک تلویزیون سوئیس ابراز داشت و گفت که شواهد در مورد استفاده سلاح کیمیاوی از سوی حکومت سوریه را در دست ندارند. پایان اخبار.
ساعت 6:36 شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. در حالی که درگیری امروز میان قوای سرحدی افغانستان و پاکستان در ولسوالی گوشته پایان یافت، آیسف میگوید افغانستان و پاکستان برای حل مشکلات مرزی در امتداد خط دیورند می توانند به ملل متحد مراجعه کنند. و وزارت دفاع افغانستان گزارش های را رد می کند که گویا مقام های پیشین این وزارت معاهده ای را به گونه پنهانی در مسائل مربوط به سرحدات با پاکستان امضا کرده است. در عین حال صدها تن در شمال کابل با راه اندازی یک گردهمایی وسیع حملات اخیر پاکستان را تخبیه کردند. انفجار شدید در جریان جلسه انتخاباتی حزب جمعیت علمای اسلام بر رهبری مولانا فضل الرحمن در پاکستان 15 کشته و بیش از 50 زخمی به جا گذاشت. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید. در حالی که وزارت داخله افغانستان میگوید درگیری که صبح امروز در ولسوالی گوشته ننگرهار میان قوای افغان و پاکستانی آغاز شد، بنا بر تقاضای پاکستان متوقف گردید. این دومین درگیری میان طرفین در ظرف 6 روز گذشته بود. آیسف میگوید افغانستان و پاکستان برای حل مشکلات مرزی در امتداد خط دیورند می توانند به ملل متحد مراجعه کنند. سخنگوی این نیروها امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که در ساخت دروازه و تأسیسات نظامی از سوی پاکستان در ولسوالی گوشته ننگرهار نقش ندارند. اعمار این تأسیسات در امتداد خط دیورند از سوی پاکستان روابط بین کابل و اسلام آباد را بیش از پیش تیره ساخته است. شرح بیشتر را در گزارش جمشید حبیبزاده از کابل میشنوید.
کشیدگی کابل و اسلام آباد بر سر ایجاد تأسیسات نظامی پاکستان در ولسوالی گوشته ننگرهار باید از راه مذاکره و گفتگو حل شود و این دو کشور نباید موقع را از دست بدهند. این مطلب را گوانتر کات سخنگوی ایساف به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل بیان کرد. وی گفت که به آرزوی ایجاد ثبات در امتداد خط دیورندند و تلاش میکنند تا میان افغانستان و پاکستان فضای اعتماد ایجاد شود. آقای کت گفت که نیروهای بین المللی نمیتواند به گونه مستقیم در این مسئله مداخله کند، اما به گفته وی تلاش ها از طریق کمیسیون سه جانبه برای حل مشکلات مرزی ادامه دارد. ما همه این را می دانیم که ماموریت ایساف محدود در افغانستان می باشد. اگر کدام رویداد به وقوع می پیوندد، هر دو طرف این موقع را دارند که آن مسئله را با جامعه جهانی و ملل متحد راجع بسازند و جامعه جهانی این توانایی را دارد که چگونه راه حل را به همچون یک مسئله دریابد. پیش از این حکومت افغانستان به خاطر حملات راکتی پاکستان بر مناطق شرقی این کشور به سازمان ملل متحد شکایت کرده بود، اما به اساس گزارش ها این شکایات حکومت افغانستان نتیجه چندان در پی نداشته است. مقام های افغان گفتند که پاکستان در کنار ادامه حملات راکتی کار ساخت یک دروازه و تأسیسات نظامی را در ولسوالی گوشته آغاز کرده است. حکومت افغانستان گفته است که یک بخش از این تأسیسات نظامی را ایساف به نیروهای پاکستانی سپرده است، اما ایساف این موضوع را رد می کند. سخنگوی ایساف جنرال کوانتر کاتس می گوید که در جریان پروسه انتقال امنیت به نیروهای افغان بعضی از تأسیسات را رها کرده اند، اما این حقیقت ندارد که ایساف کدام پوسته را به نیروهای پاکستانی سپرده باشد. در ماه اخیر یا هفته اخیر در جریان پروسه انتقال، هنگامی که در مناطق سرحدی امنیت انتقال می‌یافت، ایساف برخی از تأسیسات را رها کرد، اما این گپ اشتباه است که گویا ما کدام پوسته را به جانب پاکستان داده ایم. من می‌دانم که برخی سوء تفاهمات پیش شده که برخی تأسیسات به پاکستان سپرده شده است، اما من این را کاملا رد می‌کنم. احداث این تأسیسات و دروازه نگرانی و خشم حکومت افغانستان را برانگیخته است. ظرف 6 روز گذشته این دومین باری است که پلیس سرحدی افغانستان و پاکستان به همین دلیل با هم به تبادل آتش می پردازند. در درگیری روز چهارشنبه گذشته یک پلیس سرحدی افغان کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. پیش از آغاز این درگیری رئیس جمهور کرزی گفت که پاکستان با ایجاد مشکلات در امتداد خط سرحدی تلاش می کند که حکومت افغانستان را برای برسمیت ناختن این خط تحت فشار قرار بدهد.
در گزارش همکارم جمشید حبیبزاده از کابل شنیدید که ایساف میگوید افغانستان و پاکستان برای حل مشکلات مرزی می توانند به ملل متحد مراجعه کنند. در عین حال صدها تن در شمال کابل با راه اندازی گردهمایی وسیع حملات اخیر پاکستان را تقبیح کرده خواستار قطع مداخلات اسلام آباد در امور افغانستان شدند. در این گردهمایی که از سوی شورای اجتماعی کودامن راه اندازی شده بود، باشندگان ولسوالی های شمال کابل با حمایت از نیروهای امنیتی افغان آمادگیشان را برای دفاع از سرحدات افغانستان ابراز داشتند. جاوید حزنزاده با تفصیلات بیشتر گزارش می‌دهد.
این گردهمایی وسیع مردمی با سردادن شعارها بر ضد پاکستان از سوی باشندگان ولسوالی های شمال کابل آغاز گردید. در این گردهمایی مسئولان حکومتی، نمایندگان شورای ملی و صدها تن از باشندگان ولسوالی های کابل در شمال شرکت کرده و حملات اخیر پاکستان در منطقه گوشته ولایت ننگرهار را تقبیح کردند. شورای اجتماعی کهدامن در این گردهمایی قطعنامه ای را نیز در خصوص جلوگیری مداخلات پاکستان و حل و فصل مسئله خط دیورند صادر کرد. عبدالرحیم راشد منشی و سخنگوی این شورا بخشی از قطعنامه را چنین به خوانش گرفت.
اقدامات اخیر نظامیان پاکستانی مبنی بر تأسیسات و پایگاه سازی در داخل خاک افغانستان خلاف قوانین و موازین بین المللی بوده و این اقدامات پاکستانی ها را به صورت قطع محکوم می نماییم. ما مردم کهدامن خواستار حل و فصل قضیه مرزی دیورند از مجرای دیپلماتیک می باشیم. مردم کهدامن در حمایت از قوت های مسلح در مقابل هر تجاوزگر به خصوص نظامیان پاکستانی
استادگی. این گرده همایی در حال برگزار می شود که صبح روز دوشنبه یک بار دیگر نظامیان پاکستانی و پلیس سرحدی افغان در ولسوالی گوشته به درگیری پرداختند. مقامات امنیتی افغانستان گفتند که در این درگیری به نیروهای افغان تلفات وارد نشده است. در درگیری هفته گذشته میان دو طرف یک پلیس سرحدی افغان به نام محمد قاسم کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. پس از این درگیری مردم با راه اندازی تظاهرات در کابل و ولایت های خوست و ننگرهار حمایتشان را برای دفاع از سرحدات افغانستان و مقابله با پاکستان اعلام کردند. در گرد همایی مردم کهدامن در شمال کابل نیز شماری از جوانان ابراز آمادگی کردند که برای دفاع از کشور حاضرند به امتداد خط دیورند بروند. دو تن از این جوانان در صحبت با رادیو آزادی در مورد تصمیمشان چنین گفتند:
ما که در اردوی ملی خود همدست هستیم، ما از تا که قطره خون در جان ما است، ما از خاک افغانستان، از سرحدات افغانستان دفاع میکنیم.
کلانای ما باید است که ایره حمایت بکنن، سرحد ما داخل نشد اگر خارجی ها بر هیچ کس وقت نتن. ما یک سنیام که زنده باشیم و یک قطره خونیام که داریم سر سرحدای خود، ما آماده هستیم که بتیم و دشمن اجنبی را در خاک خود نمیمانیم.
برگزار کنندگان گرد امایی ها و تظاهرات همواره پاکستان را به ایجاد بی‌ثباتی در افغانستان متهم کرده و میگویند پاکستان تلاش کرده است با ایجاد تفرقه میان مردم مشکلات در این کشور را دامن بزند. اما مردم و نمایندگان شورای ملی با اشاره به راه اندازی تظاهرات در مناطق مختلف افغانستان میگویند این بار زمینه خوبی برای وحدت و یکپارچگی مردم افغانستان مساعد شده است تا برای دفاع از کشور در برابر توطئه های پاکستان قد علم نمایند. در پی حملات راکتی، ایجاد دروازه و تاسیسات نظامی از سوی پاکستان در امتداد خط دیورند، روابط کابل و اسلام آباد برهم خورده است. پیش از این رئیس جمهور کرزی گفته است که پاکستان تمام این حرکت ها را به هدف تحت فشار قرار دادن افغانستان برای به رسمیت شناختن خط دیورند انجام می دهد.
در گزارش همکارم جمشید حبیبزاده، جاوید حسنزاده از کابل شنیدید که صدها تن در شمال کابل با راه اندازی یک گرد همایی وسیع حملات اخیر پاکستان را تقبیه کردند. در این حال مقامات ننگرهار از پاکستان خواستند تا برای حل منازعات راه مذاکره را در پیش گیرد. در غیر آن به گفته آنها افغانان به هر بهای از خاک خود دفاع خواهند کرد. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
ولی ننگرهار میگوید مسئله گوشته باید از طریق گفتگو با پاکستان حل شود. گل آقا شیرزوی گفت در صورتی که پاکستان بار دیگر دست به حملات تجاوزگرانه بزند، آنها به هر گونه قربانی حاضرند. ولی ننگرهار این مطلب را بعد از درگیری های امروز نیروهای مسلح افغان و پاکستانی در گوشته در نشست خبری در قصر شاهی شهر جلال آباد بیان کرد. در این جلسه تعدادی از اعضای پارلمان و شورای ولایتی نیز اشتراک داشتند. گل آقا شیرزاد گفت با وجود اینکه او از کنسولگری پاکستان در شهر جلال آباد خواسته بود تا از اعمار دروازه در ولسوالی گوشته خودداری کند و کار آن را توقف دهد، اما به گفته وی نیروهای پاکستانی امروز بار دیگر درگیری را آغاز کردند. او گفت بدبختانه که آنها به کارشان ادامه داده، امروز هم بالای این دروازه کار میکردند. ما به تکرار گفتیم که این دروازه را اعمار نکنند، اما آنها به چشم سفیدی به ساختن این دروازه ادامه داده و به زد و خورد پرداختند که ساعت 10 صبح پایان یافت و اکنون گفتگو در مرکز هماهنگی در تورخم جریان دارد. من رئیس جمهور را نیز در جریان این واقعات قرار دادم. فضل‌هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه افغانستان که در این اجلاس حضور داشت گفت عمه مردم در پشتیبانی از نیروهای امنیتیشان قرار دارند، اما او تاکید کرد که خیر هر دو کشور در گفتگو و مذاکره می باشد. با گفته وی اگر پاکستان بار دیگر دست به چنین اقدامات بزند، مردم افغانستان آماده اند تا به قیمت جان از خاکشان دفاع کنند.
اول من دو مسلمان ملت به صفت بدوین خواهش کوم چه
اول ما به حیث یک ملت مسلمان از آنها خواهش میکنیم که به اصول و مقررات قرارداد قبول ناشده سرحد دیورند که از سالهای سال موجودن احترام بگذارند و حکومتهای کابل و اسلام آباد باید روی آن غور کنند. اگر مسئله جنگ مطرح شود، در آن صورت ملت افغان آماده است تا از نیروهای مسلح خود حمایت کند و به قیمت جان خود از خاکشان دفاع کند. بر اساس گزارش های تایید ناشده در درگیری های امروز 2 پسته سرحدی و 4 تانک اردوی پاکستان تخریب و از بین برده شدند. اما از تلفات جانی در این نبردها گزارش در دست نیست. هرچند مقامات افغان میگویند که به نیروهای این کشور کدام آسیب نرسیده، اما یک باشنده محل به نام گل احمد میگوید که 3 پلیس سرحدی افغان زخمی شدند. از سوی دیگر امروز چندین ولایت افغانستان در ارتباط به مداخله پاکستان شاهد مظاهرات شدید بودند.
گزارش بود از انکشافات نزاع سرحدی میان افغانستان و پاکستان در منطقه گشته نگرهار. در این حال وزارت دفاع افغانستان گزارش‌های را رد می‌کند که گویا مقامات پیشین این وزارت معاهده پنهانی را در مسائل مربوط با سرحد با پاکستان امضا کردند. اما هیئت ولسی جرگه افغانستان که به تازگی به ولسوالی گشته سفر کرده بود میگوید که در ارتباط ادعاهایشان اسناد و شواهد در دست دارند. برخی از اعضای این جرگه گفتند که این معاهده از سوی عبدالرحیم وردگ وزیر دفاع سابق و مکرستال قماندان قبلی نیروهای بین المللی در تورخم پاکستان به امضا رسیده بود. جاوید حسن‌زاده با تفصیلات بیشتر موضوع را دنبال کرده است.
هیئت تحقیق ولسی جرگه پس از برگشت از ولسوالی گشته ننگرهار میگوید اسناد را دریافت کرده اند که نشان میدهد حکومت افغانستان یک معاهده پنهانی را با پاکستان امضا کرده است. هرچند از این هیئت در این خصوص جزئیات بیشتر ارائه نکردند، اما ادعا دارند که این معاهده از سوی وزیر پیشین افغانستان در ارتباط به خط دیورند امضا شده است. اما وزارت دفاع کشور این اظهارات نمایندگان ولسی جرگه را به اساس میخواند. جنرال زاهر عظیمی سخنگوی این وزارت در روز دوشنبه در نشست خبری در پاسخ به یک سوال خبرنگار رادیو آزادی گفت
هیچ تعهدنامه یا توافقنامه توسط هیچ کس امضا نشده. او از کسی که گپ گفته تقاضای ما این است که او اسنادی که پیش خود موجود داره او اسناد ارائه کنه. مشکلاتی هم که در بعضی نقاط خط دیورند به وجود آمده، مشکلاتی هست که در زمان که اردو نبوده، اردوی ما نداشتین، پلیسی نداشتین، پلیس سرحدی کافی نداشتین، در اون زمان به وجود آمده.
اما هیئت ولسی جرگه که به تازگی به ولسوالی گشته ننگرهار سفر کرده است، به روز دوشنبه در اجلاس عمومی این جرگه گفت که در این ارتباط اسناد و شواهد در دست دارند. محمد نعیم لالای حمیدزی رئیس این هیئت در خصوص این معاهده جزئیات را نکرد، اما گفت باید رئیس جمهور کرزی در این مورد به ولسی جرگه معلومات بدهد. مسئولان مربوط باید در مورد پروتکل وضاحت بدهد که تحت نظارت مکرستال امضا شده است. در رأس قوا خود رئیس جمهور قرار دارد که در این رابطه رئیس جمهور به ولسی جرگه معلومات بدهد که این معاهده در چه مورد بود، آیا در خصوص تروریسم بوده که در سرحد سرکوب می شوند و یا کدام مسائل دیگر وجود دارد. لالای همچنان از قول فریدون خان مهمن نماینده مردم ننگرهار در ولسی جرگه گفت این قرارداد میان دو طرف در سال 1382 به امضا رسیده است. وای در ادامه صحبتش گفت به اساس معلومات به دست آمده قماندان کندک چهارم پلیس سرحدی نیز با جنرالان پاکستانی مهمانی را ترتیب دادند که به گفته وای در این خصوص نیز باید به ولسی جرگه وضاحت داده شود. به اساس گزارش هیئت اعزامی ولسی جرگه نیروهای پاکستان 45 کیلومتر در ولسوالی گشته در خاک افغانستان پیشروی کردند. این هیئت پس از بازدید با بزرگان قوم مهمان در منطقه گزارش می‌دهد که پاکستان از 10 سال به این طرف در خاک افغانستان دست به ایجاد تأسیسات زده است.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می‌شود.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می‌گیرند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 6:52 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. وزارت دفاع افغانستان میگوید که وسایل نظامی سالهای گذشته که از فعالیت باز مانده اند را ترمیم و در اختیار نیروهای امنیتی کشور قرار میدهند. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت امروز در کابل به خبرنگاران گفت که برای ترمیم سلاح‌های کهنه و غیر فعال یک بررسی را انجام دادند. شرح بیشتر در گزارش لیزا حیدری از کابل.
همزمان با افزایش نگرانی در خصوص کمبود وسایل نظامی نیروهای امنیتی افغان، وزارت دفاع این کشور میگوید که با ترمیم سلاح‌های کهنه یک بخش از این مشکل مرفوع خواهد گردید. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت میگوید که در حال حاضر نیروهای امنیتی افغان به این سلاح‌های کهنه نیاز دارند. آقای عظیمی که روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد گفت که برای ترمیم این سلاح‌ها یک مقدار پرزجار نیاز است و برای خریداری آن وزارت مالیه پول در اختیار وزارت دفاع قرار می دهد.
فیصله شد که یک تعداد تانکای T-62، T-55 و T-54 و همچنین یک تعداد BM-21 ها و BM-12 ها و BMP ها ترمیم بشه. ما از امروز کار یک بررسی خود آغاز کردیم. ترمیم از این سلاح ها با ما کمک میکنه که تا حد زیادی انمی چالشی که پیش روی قوای امنیتی افغان هست برطرف بشه.
آقای عظیمی افزود که تا اکنون حدود 1090 توپ های کهنه و حدود 4090 مختلف ماشین دار که از سالهای گذشته باقی مانده بودند پس از ترمیم در اختیار اردوی ملی قرار داده شدند. یک بخشی از بحث‌های جلسه اخیر شورای امنیت ملی افغانستان هم به مسئله ترمیم سلاح‌های کهنه اختصاص یافته بود. ریاست جمهوری افغانستان گفته است که در جریان این جلسه رئیس جمهور کرزی به وزارت مالیه دستور داده تا 60 میلیون دلار را جهت خریداری پرزجات و ترمیم این وسایل در اختیار وزارت دفاع قرار بدهد. این تصمیم در حال گرفته می شود که به گفته برخی از مقام‌های امنیتی افغان در حال حاضر نیروهای امنیتی این کشور با کمبود وسایل نظامی مواجهند. در اجلاس ماه گذشته میلادی وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو روی تجهیز نیروهای امنیتی افغان نیز بحث شده و در آن نشست ناتو و روسیه به یک سلسله توافقات دست یافتند. در این حال برخی از کارشناسان امور نظامی افغان میگویند آنچه که حکومت افغانستان توقع دارد ترمیم این سلاح‌های کهنه آن را برابر نخواهد کرد. جنرال عتیق الله امرخیل یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت که ترمیم این سلاح‌ها به بودجه زیاد نیاز دارد.
اگر ما سلاح جدیدی را به دست بیاریم ممکن ارزان‌تر تمام شود نسبت به سلاح کهنه را که ما ترمیم بکنیم، به خاطر از اینکه میشه که پرزجات دست باشه که ما از روسیه او را باید درخواست بکنیم و خریداری بکنیم که قیمتش بسیار بلند خواهد شد. اگر موضوع سرزی باشه که سر از نبودن کده که بیخی نداشته باشیم این خوب است، این سوال دیگه است.
از چند سال به این طرف حکومت افغانستان از جامعه جهانی به خصوص آمریکا تقاضا کرده است که وسایل نظامی پیشرفته را در اختیار نیروهای امنیتی این کشور قرار بدهد، اما تا اکنون این کشورها کمتر به تقاضای حکومت افغانستان توجه کردند. این در حالی است که تا نیمهای سال 2013 میلادی نیروهای امنیتی افغان مسئولیت‌های امنیتی تمام کشور را از نیروهای بین‌المللی بر عهده می‌گیرند. برخی از کارشناسان افغان نگرانند که در چنین شرایط ممکن نیروهای امنیتی افغان نتوانند با مشکلات امنیتی موجود در کشور پاسخ بدهند.
همکارم لیزا حیدری از کابل گزارش میداد. ساعت 6:56 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این بخش مجله خبری شام امروز گزارشات تحولات پاکستان را دنبال میکنیم. انفجار شدید در جریان جلسه انتخاباتی حزب جمعیت علمای اسلام بر رهبری مولانا فضل الرحمن 15 کشته و بیش از 50 زخمی به جا گذاشت. این انفجار در کرم ایجنسی رخ داده است. جزئیات بیشتر را در گزارش فرشته نگاه از پشاور می‌شنوید.
انفجار نیرومند یکی از جلسه های انتخاباتی را در منطقه قبایلی کرم ایجنسی مورد هدف قرار داد. این انفجار بعد از ظهر روز دوشنبه در جریان جلسه انتخاباتی حزب جمعیت علمای اسلام به رهبری مولانا فضل الرحمن به وقوع پیوست. گفته می شود که این جلسه را حاجی منیر اورکزه یکی از نامزدهای انتخاباتی حزب جمعیت علمای اسلام در داخل یکی از مدارس دینی واقع در قریه سیواک برا انداخته بود. مقام های امنیتی در محل می گویند در این جلسه در حدود 3000 تن از طرف داران حزب جمعیت علمای اسلام اشتراک ورزیده بودند و انفجار یاد شده دقیقاً بعد از خطاب حاجی منیر اورکزی به وقوع پیوست. حاجی منیر اورکزی یکی از نامزدهای پارلمانی حزب جمعیت علمای اسلام از منطقه کرم ایجنسی بوده که به قول سخنگوی اینس در انفجار یاد شده جان به سلامت برد. ملا جلیل جان سخنگوی حزب جمعیت علمای اسلام به رهبری مولانا فضل الرحمن در صحبتی که با رادیو آزادی داشت در رابطه گفت:
کرم ایجنسی در سوکانو علاقه سیواک مدرسه کی جمعیت علما اسلام
در کرم ایجنسی در منطقه سیواک جلسه دو تن از نامزدهای انتخاباتی حزب ما به نام های حاجی منیر اورکزی و مولانا عین‌الدین شاکر جریان داشت. در ختم جلسه انفجار شدید صورت گرفت که گفته می شود مواد منفجره توسط ریموت کنترل انفجار داده شده. اگرچه در این انفجار اردو نامزد انتخاباتی ما جان به سلامت بردند، اما شمار زیادی از طرفداران حزب ما که در جلسه شرکت داشتند کشته و مجروح گردیدند. بر اساس گزارش های اخیر تعداد کشته شدگان این رویداد به 15 تن در حالی که تعداد مجرمین این رویداد به 50 تن رسیده است. سخنگوی حزب جمعیت علمای اسلام حکومت را متهم به بی‌توجهی در عرصه عقص تدابیر امنیتی جلسه های انتخاباتی نمود. از 11 اپریل که فعالیت های انتخاباتی در سراسر پاکستان آغاز گردیده، امروزه نامزدها و جلسه های انتخاباتی هدف حملات گوناگون در نقاط مختلف قرار می گیرند. بیشترین نامزدها و جلسه های هدف قرار گرفته مربوط به اعضای جنبش متحد قومی یا MQM و عوامی نشنل می شوند. مسئولیت عملات بالای این دزب را تحریک طالبان پاکستان به عهده گرفته است. ولی انگامی که در مورد مسئول انفجار بالای جلسه جمعیت علمای اسلام از سخنگوی نیز پرسیدم و ای گفت
خورجی مونگا دا طالبانو طرف نمونگ تا اسکریٹ نو نا دا بلچا طرف نمونگ تا کریٹو
نما از سوی طالبان اشدار گردیده بودیم و نه از سوی کدام گروه دیگر. فکر نکنم که مسئول انفجار امروزی در جلسه حزب ما طالبان باشند. خب منطقه قبایلی است، خصومت های شخصی هم میتواند باعث همچو یک رویداد گردد. حزب جمعیت علمای اسلام به رهبری مولانا فضل الرحمن یکی از احزاب مذهبی و نزدیک به طالبان شناخته می شود.
دوستان عزیز، با شنیدن گزارش رویدادهای اخیر در پاکستان میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. تا ساعت 7 فردا که باز هم در خدمت خواهیم بود، شاد و کامگار باشید.